السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې ولسمشر اشرف غنی له طالبانو وغوښتل چې د سبا پر ځای نن خبرو ته رامخته شي.
خدای جل شانه امر ده کنه اول سوله وړی هغه چا چې ونه منله د هغه مقابل کې ودرېږي.
د کندهار ښار دویمه حوزه کې له پرون راهیسې جګړه روانه ده.
زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي په دې خاطر دغه عملیات ورته پیچلی او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي.
چارواکي وایي پر ټولو بندرونو کنټرول لري.
یوازې شیرخان بندر تر تعدید مگر دا گواخونه پایدار او ثابت نده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي سامات کړي.
د خبری مجلې ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو خبرونو ته غوږ شئ چې نوریاس نوري یې وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو بلل. د کندهار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د سومالیا په پلازمېنه موګادیشو کې نن په یوه ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په دې هیواد کې د جګړو د اوږدېدو مسؤل وسلوال طالبانو وبلل او ویل چې له طالبانو دا پوښتنه وشي چې دوی جګړه د چا لپاره کوي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې نن خوست په سفر کې په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وکړې او زیاته کړه چې که افغانستان ورانیږي او افغانان وژل کېږي نو ګټه یې چا ته رسیږي. ولسمشر د جګړو د سختېدو مسؤلیت داسې مهال پر طالبانو اچوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات کړی او په لسګونو ولسوالۍ نیولې دي. ولسمشر غنی خوست په دې سفر کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې تر څنګ د غراز د خوست نړیوال هوایي ډګر هم پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي ولسمشر او مل دولتي پلاوی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته ورغلي دي.
افغان ولسمشر د هوایي ډګر تر پرانیستې وروسته د هغې الوتکې مسافرینو ته خراغلاست او ستړې مشی وایي چې په همدې ساعت له دوبۍ څخه په آریانا الوتکه کې خوست ته راغلل.
د خوست هوایي ډګر په نږدې 15,000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200,000,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د ولسمشرۍ د ویبپاڼې له مخې ولسمشر غنی نن بیرته کابل ته راستون شو. د راپورونو له مخې د کندهار ښار په اوومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دا چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیاتو رو مختزي علت دا دی چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
په دې خاطر دغه عملیات اوسه پیچلی او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي د خلکو د کورو استفاده کوي.
چارواکي په تیرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 44 ساعتونو کې د جګړې له سیمې 11 مړي او 55 ټپیان ورول شوي چې ډېره برخه یې ملکیان دي. په عین وخت کې د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار له اومې حوزې شاوخوا 2,000 کورنۍ له خپلو کورونو بېځایه شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه بیا د دې ولایت پر مرکز قلعه نو له څو لورو بریدونه وکړل چې افغان امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. هغه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په دې نښتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او د طالبانو یو شمېر مړي د پیښې په ځای کې پاتې دي.
تیره شپه د یوه ساعت په مخه یوه نښته رامنځته شوه. دغه حمله هم شنډه شوه او طالبانو بیا هم ماتې وخوړه او تلفات هم ورته ورسېدل.
ښاغلي شمس وسلوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه ښود او نه هم د افغان ځواکونو لوري ته د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه وویل. تر دې مخکې قلعه نو په وروستیو درې ورځو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو ډګر و. د بادغیس د روغتون رئیس پادشاه خان نصري ویلي چې په دې نښتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ شپېتو زیات ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د بادغیس چارواکو ویلي چې د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. چین په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالي ته په پام خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې هر څومره ژر چې کولی شي له دې هېواده ووزي. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرداری وروسته له هغې چې د خپل هیواد 210 وګړي له افغانستانه وویستل ورکړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې دننه یوه پیچلي او امنیتي وضعیت دوی دې ته اړ کړل چې خپلو وګړو ته له دې هیواده د وتلو دغه خبرداری صادر کړي. د وزارت دغه راز ویلي چې له افغانستانه د ایستل شوو 210 وګړو د 22 یې د کورونا ازمیښتونه مثبت و. دا نه ده څرګنده چې څومره چینایان په افغانستان کې دي، خو اکثره په ملکی برخو کې په کارونو بوخت دي. چین چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري، له دې هېواد په چټکۍ د امریکایي ځواکونو پر وتلو هم انتقاد کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سومالیا په پلازمېنه موګادیشو کې نن په یوه ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د الشباب سخت دریځې ډلې مسؤلیت اخیستی. د سومالیا د پولیسو یو ویان وویل چې په دې چاودنه کې د موګادیشو د پولیسو کمیشنر فرحان محمود په نښه شوی و چې نوموړی ترې ژغورل شوی دی. د الشباب ډله چې له یوې اوږدې مودې راهیسې شخړو ته مخه کړې، هڅه کوي چې په موګادیشو کې د نړیوالو ملاتړۍ حکومت نسکور کړي. د تهران په شمال کې نن سهار وختي د یوې قوي چاودنې غږ اورېدل شوی. د ایران دولتي تلویزیون وویل د یوې نامعلومې وسیلې چاودنه په یوه پارک کې شوې او چا ته یې زیان نه دی اړولی. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا څه ډول چاودنه وه. د تهران مرستیال والي حمید ګودرزی چې د امنیتي چارو مسؤل دی وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. هغه نیمه رسمي خبري آژانس تسلیم ته ویلي چې چاودنه د ملت پارک دننه شوې ده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا یوه حمله وه که نه، وویل د چاودنې د ابعادو او علت په اړه یې څېړنې کوي او وروسته به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. په دې وروستیو کلونو کې د ایران یو شمېر مهم اټومي تاسیسات د حملو لپاره په نښه شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ هغو سیمو کې چې د روسیې ملاتړي بیلتون پال پرې کنټرول لري، هره ورځ بندیان شکنجه کیږي او ناوړه چلند ورسره کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنرۍ مرستیالې ندی الناشف پرون جمعه وویل چې په دونیتسک او د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې د نورو سیمو زندانونو کې جدي سرغړونې ترسره کیږي. ناشف په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د اوکراین په ختیځ کې د زندانونو شکنجه او ناوړه چلند او دغه راز په کریمیا کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور د وړاندې کولو حال وویل چې دغه سرغړونې هر ورځ او په منظم ډول ترسره کیږي. اروپایي ټولنې د دې ټولنې د غړو هیوادونو لپاره د کورونا ضد کافي واکسینونه برابر کړي چې هغه د بالغو وګړو په سلو کې د اویاو لپاره بسنه کوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په دې اړه نن په څرګندونو کې دغه راز له غړو هیوادونو وغوښتل چې د کورونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. هغه زیاته کړه چې تر سبا به د اروپایي ټولنې په ټولو غړو کې 500 میلیون ډوزه واکسین توزیع شي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو یو شمېر د نورو په نسبت دغه بهیر په چټکۍ مخته وړي، خو فوندرلان وویل چې په دې برخه کې اروپایي ټولنې خپله ژمنه عملي کړه. ټاکل شوې ده چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریو دی جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13، هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 18 20، مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 29 20، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 30، او بلخ جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 20 اټکل شوی ده.
مخامنه خبری مجله اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا خراغلاست وایم. د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپورته. محمد اشرف غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل د سبا پر ځای نن د سولې خبرو ته کینئ. نوموړی چې نن خوست تللی و یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې سولې ته چمتو دی، خو وسلوال طالبان دې ډاډ ورکړي چې دوی یو ځل بیا هیواد د څلور لارې پر ځای په یوه لار نه بدلوي او د افغانستان د اوبو د مدیریت مخه نه نیسي. دا چې د ښاغلي غنی په ویناوو کې نورو کومو مسلو ته اشاره شوې، تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ په خوست ولایت کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې دی په سوله باور لري، خو وسلوالو طالبانو لا هم د جګړې لار نیولې او د خبرو مېسته نه کېني. هغه څه چې طالبانو په تیر کې نه دي منلي او ویلي دي چې خبرو او مذاکراتو ته ژمن دي. ولسمشر غنی وویل چې وسلوال طالبان که سبا خبرو ته کېني نو نن دې رامخې ته شي او د خبرو له لارې دې اوسنۍ ستونزې حل کړي. نوموړی وویل چې د افغانستان په اوسنۍ جګړه کې هر ورځ سلګونه افغانان مري او ګڼو ټولګټو پروژو ته زیان رسیږي چې د دې ټولو زیانونو مسؤلین وسلوال طالبان دي. خو وسلوالو طالبانو په تیره کې ویلي چې د ټولګټو پروژو او د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ژمن دي. ښاغلی غنی وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوال طالبان د شریعت پر ځای د امریکا او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د لسلیک شوې هوکړې په پلي کېدو ټینګار کوي. ولسمشر غنی په داسې مهال یو ځل بیا د سولې په خبرو اترو ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط کړې، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت یې تکتیکي شاتګ بولي. ښاغلی غنی وویل هغه نظامیان به په نظامي رتبو ونزوي چې د پکتیا سقوط شوې ولسوالۍ بیرته ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې کابو درې اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو په پکتیا کې نه ولسوالۍ په یوه او بله پسې سقوط کړې، چې له امله د پکتیا په ځایي ملکي او نظامي چارواکو توندې نیوکې وشوې او بالاخره د دې ولایت ملکي او نظامي رهبري له دندو لرې او پر ځای نوي کسان وټاکل شول. ولسمشر غني همداراز وویل چمتو دی چې همدا نن له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته کښېني، خو په دې شرط چې د افغانستان اوبه ونه پلورې، د ډیورنډ کرښې د نه منلو ډاډ به ورکوي او هیواد به یو ځل بیا د څلور لارې پر ځای په یوه لارې د بدلولو هڅه نه کوي.
افغانستان د پاره جنگیږي یا غواړي چې د افغانستان د نورو لاس باندې راسي؟ افغانستان باندې مین یې، ما سره ژمنه وکړه چې ډیورنډ کرښه نه ده منلې،
هڅه مو وکړه د ښاغلي غني د دغو سرګندونو په اړه د طالبانو غبرګونونه هم راواخلو، خو د بیا بیا هڅو سره سره ونه توانېدو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار ښار په ومه حوزه کې د دوهمې ورځې لپاره د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. چارواکي په تېرو دوو ورځو کې په دغه سیمه کې د اویا وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. دغلته ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وختې او دوی میرویس روغتون ته لیږدول شوي دي. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار ښار و محافظه د میربازار سیمه چیرې چې د تیر دوو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال نصر بارکزی د جګړې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو عملیات پیچلي سوي او کافي پرمختګ نه دی کړی.
د خلکو په کورو کې ځای پر ځای سوی دي. تیره ورځ خلک په زور د خپلو کورو څخه ایستلی دي. زموږ امنیتي ځواکونه مقاومت ورسره کوي. په دې خاطر دغه عملیات یو څه پیچلی او کرار روان دي چې دوی د خلکو په کورو ننوتلي، د خلکو د کورو استفاده کوي. نو موږ په دې خاطر یو څه موږ ته ګران دي چې هلته ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي.
تر اوسه پورې وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله وشي او د پولیسو مرګ
ژوبله؟ خو زموږ امنیتي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتی او وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. چې دقیق ارکان یې د پیلان لپاره معلوم نه دي، خو دوی ته ډېره درنه مرګ ژوبله اوښتی ده.
بلخوا په کندهار کې د 215 متال قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق قصا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار ښار په ومه حوزه او ډنډ ولسوالۍ کې شاوخوا بیا وسلوال طالبان وژلي او اته نورې ټپیان کړي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د مشترک عملیات چې د ملي پولیس، ملي امنیت، ملي اردو ځانګړی ځواکونو او د افغان هوایي ځواکونو په ملاتړ په کندهار ولایت په دند او اومه حوزه کې ترسره شو. په دغه عملیاتو په ترڅ کې اویا تنه وسلوال ترهګر ووژل شو او اته تنه ټپیان شو.
د جګړې په کرښه کې جنگیدونکي افغان ځواکونه هم په سیمه کې د ملکي خلکو د کورونو شتون د عملیاتو د پرمختګ خنډ بولي.
پرون دلته را نژدې شوی ده، پاکن اوس مو دغه کړله، پر شا کړله، نو دې اوس هم دغه په کورو کې مړ دی، ټنګام ته دروبلي دي. نو بس موږ غواړو چې بس هم تر مخته شو، نو حکومت را سره وکړي او د مشران دغه را سره وکړي، بس د هغه هم دغه چې د ښار چې ځواک خپل کورونو ښار دغه په دې خراب نه کړو.
امنیتی چارواکی د کندهار ښار د اومي حوزې په جګړه کې د افغان ځواکونو د تلفات په اړه معلومات نه ورکوي. د کندهار میرویس روغتون جلواټ دغه روغتون ته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د کندهار ښار د اومي حوزې د جګړې لسمې یولس مړي او پنځوس ټپیان وړل سوي. د روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ټپسو کسانو له جملې یو څلوېښت ملکیان دي.
تیر څلوېښت ساعت کې ډېر مصروف ورځې درلودلې چې موږ ته کتلوي مجروحین د مختلفو منطقو څخه راغلي دي، چې زیات شمېر د میر بازار څخه، د میرویس مینی او د دغه اومي حوزې مربوط راغلي. تقریبا اووه پنځوس کسان ورته راغلي دي چې په اووه پنځوس کې یو څلوېښت ملکي او شپاړس هم نظامي کسان دي، او یوولس جسدونه ورته انتقال شوي دي چې په هغه کې اووه جسدونه د دولت مخالفین وو او نور یې ملکي او نظامي وو.
په میرویس روغتون کې د جګړې بستر سوي ډېری ملکیان وایي د هوان په مرمیو ټپیان سوي. دوی د جګړې کیسه داسې کوي.
زما نوم احمد ګل
د څوک دی او څنګه خوښ شو؟
دا د نغوا دی میرویس مینه کې د نورزو په غونډې کې دغه ولاړو نږدې ورته ولاړو مشته خش کړ. دغه مخته طالبان پنجوایي درایي کې وه، هلته وادرېدو دا دوی راله دلته ودرېدله، بله مشته خش کړ. بهمان راغی، زه په دې په دلاندې خونه کې وه چې په خونه ننوتې، دا خاصه ګولۍ راغلې را په کوم مشته یوازې دغه چې سدار علي په نورزو غونډې کې بله وادرېدو دی ټکې ما را خش کړ. جرم په خونه ننیستې بس بالا مې ابل ځي موټر وې موټرسایکل خش کړ. باندې مې واخېستې رانوې د شفاخانه په لازین راته ول ولاغه دغه ته بیا شو ابله ما ګورې را خواد
وانم سازان نه مزګر مازه تر وتلم د دې د پخ مابس کې د بمبار د پراغب باندې مې اګست تا دخل اوان بو نو بل شي نو والا څو مشته داسې تقریبا یو درې ورځې ته خاطر سو مشته والا څه څه سم نه خلاص ولا ته بلا پروت یانو را سسر او شزه ورشتان را باندې جوړه بارے یو څه څه سره پیدا خلاره باندې به بیا دا اوس په دغه باندې بوخه
نن داسې ما جدا سو ورشتان دغه پر شام نه راوځي.
د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو دوو ورځو کې د کندهار ښار د اومي حوزې اړوند له میر بازار او میرویس مینی څخه شاوخوا دوه زره کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي او د کندهار ښار نورو برخو ته یې پناه وړې. عبدالمنان یو له دغه بې ځای سوو کورنیو څخه دی چې له میر بازار څخه یې د ښار نهمې ناحیې ته کډه کړې.
سر بیا درا بدرو بوړم شپه ګر شپه جنگ سر بیا وکسه انا سړی پر مې راتلې عوام نوم شتله بلا چې په واسه کې لا غوړ لار درو ځا چانه کې لا فاران فاټ.
د کندهار ښار د اومي حوزې ترڅنګ دا مهال د دې ولایت په ارغنداب، سپین بولدک، ډنډ او تختپل ولسوالیو کې هم جګړې روانې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کندهار ښار د اومي حوزې د جګړې په اړه د کندهار د چارواکو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو په سپین بولدک، ژړې او ډنډ ولسوالیو کې د یو شمېر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې.
و موریدل چې د قندهار ښار په ومه حوزه کې لا هم جګړه روانه ده. بل لورته د غزنی اوسیدونکو وایي ویرې لیدل کېږي چې وسوال طالبان به یو ځل بیا ښار ته ننوځي. دوی وایي د ښار امنیتي کمربند مات شوی او طالبان د ښار څنډو ته ورسېدلي، خو د غزنی چارواکي بیا دا خبره نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکاول، لشمکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلی دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبې په ورځ ورز لغن میورسته خار تا دو اسلوال و طالبان و دن نواتول و برید کول و دویر لامال تردل سویدی. خود غزنی چارواکی بیاوایی چه نه هم ده خار کمربندی پوسته سقود سوی او نه هم طالبان خار تا نکدی سویدی. ده غزنی والی محمد داود لغمانی ازادی را دویتو ویل ده طالبان و لپاره ده سخت ده چه خار تا به داخلی گی او یا به غزنی سقود کوی. نوموری ازادی را دویتو ویل دلتا ده بیلا بیلو امنیتی ځواکونو کندکونه او قطعی موجود دی.
ورور نشاطنه نوتلی دی نشاطنه نوتلی سی پار ځای کې امنیتی کواویستا کمربند شار جوړ دی په یو ځای مې چې تکان کې د خو دونه سخت خبره نه ده امنیتی کواوی ځان ورسی
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ییزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ییزه اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکې ده که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته سي.
طالبانو مخ و ښار ته راواړوه او د ښار کمربندي پوستې هم سکول سوي. اوس پیلن جنګ په توحید آباد و حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده. که مرکزي دولت توجه ونه کړي د غزنی اداره نشي کولی چې غزنی کنټرول کړي او یا یې امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اګست میاشتې په 10مه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي وو چې سوونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
لا هم د تاوتریخوالی او جګړو په پیښو کې پاتې کیږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. خو طالبان بیا دا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ورهاخوا د هیواد د مهم او ستر سوداګریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوي، خو یوازې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. دغه وزارت وایان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل
یواز شیرخان بندر تر تعدید لاندې وو. ته مونږ امنیتی ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دي. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
په افغانستان کې د ګڼو وړو بندرونو ترڅنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولې دي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو نصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر نیولې دي. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت یادوي، د دغو بندرونو په شان د هیواد مهم او سترو سوداګریز بندرونو د طالبانو لاس ته وړل او د هیواد تر اقتصادي دا کولای شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغیز وکړي او شونې ده چې طالبان له همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت له اړخه دوی ماکټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عواید هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکا مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولای ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال زده او نقیز راپورونه ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپله یوه تازه خبره سوې خبر پاڼه کې د جګړو شدت خندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دی د افغانستان دا مسله حل کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوس هم یو نړیوال روغتیایی مسأله را اخلو. د کرونا دلتا باندې د خبرېدو له کبله د امریکا ځینې ایالتونو په ناواکسین شوو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. پر امریکا سربیره په آسیا او اروپا کې هم د کرونا ویروس دې باندې خلک ورخطا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کرونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. دا کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا درینوي په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې څلوېښت ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوې ډلټا باندې په وړاندې هم مؤثر دي. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې اویا برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمیر 14200 ښودل شوی. دا یوه اونۍ مخکې شمیر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15500 پیښې ثبت شوې وي. د کرونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولی او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 د اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا 1000 مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 26مه نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډېر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوی لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي دوه اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښیې وي، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالینډ او نور اروپا کې د کرونا وایروس د ډلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
آزادي رادیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبری مجلې د پاشي بوت نګدي شوی او سم ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوی رادیو ټول کارکونکو او راتلونکو ته په خپل وار سره نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د بایزید ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام لرم. هغه کسانان چې وایي طالبانو د ښځو حقوق او د ازادي حقوق تر پښو لاندې کړي دي، دا خبره ناسمه ده. ځکه زموږ په سیمه کې د نجونو مکتبونه هم شته. دلته هر څه شته. دلته نه دي چې یوازې د نجونو مکتبونه یا ښځو ته د کار زمینه برابره ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زموږ کوم سلامونه او احترامات وړاندې کوم. روز زموږ پیغام باید ضرور نشر شي. دا ورور د ازادي ساري طالبان نیولې د شبکې کته کړې دي او داسې نور خلک مخ دي. بل ظلم زیاتۍ شروع کړې ده او بس خلک ډېر ظلم زیاتۍ کوي او شبکې هم کته کړې ده. یو بس اعتبار نه ټینګېږي او بل ډېرې لارې هم بندې کړې. څوک نه پرېږدي په هغه سره. طالبان ازادي دوری ته زور خوري. طالبان ازادي کوتوشته متدریج ډوډۍ راولېږه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. لال محمد خبر کوم. دغه تاریخ په میله کې ډیر بیروبار دی، ډیر رش دی. د تاریخ میلې شې دي. زما دا خواهش دی چې دغه کرونا په وجه باندې د طالبان صاحبان د میلیونو کې کنټرول کړي، د رش کا شرکم کړي، نو کېدای شي چې دغه مرض څه شاته وتنبیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ تنام د بادغیس ولایت څخه د راځي آزادۍ صدا پیغام پر زده ما وسالی رئیس جمهور ته دواړو صدا درخواست کړې چې امیر شاه خان د پارلمان او د بادغیس وکیل دی دغه د هغه د ټول بارغشانو د هغه د کم شواهد یا کم اساس نه لري چې مری راوي د ملت بارغشانو ته وشه چې خپل بارغشان اعلان کړي او کمی دا دغه په معنا دی چې معنا د بارغشان څخه هم سره پی یو بل ځای یو بل دغه لري.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ماخام شپږنیمې بجې شوې. دغه خبری مجله همدلته پای ته ورسېده. همکار مې سید سمیع عباس راغلی چې تاسو ته بله خبری مجله وړاندې کړي. عباس صاحب ستړي مشئ.
تشکر اسدالله.